د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا صلی الله مومن سلامونه مني وخت شبه 3 بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د پاکستان په نوې کابینه به هم خبر شي، د غرازه په روسي مې کې د مشال ریډیو مجله هم به دروو. خو تر هر څه مخکې ورغو انیس اجمل تا چې تاسو سره ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د نوې وفاقي کابینې غړو حلف واغسته. د خبر پختونخوا په سواد کې د جنسي په تور د جنسي تیری په تور یو تن نیول شوی دی، او د اوکراین ولسمشر وایي چې په دونباس سیمه کې روس په لویه کچه کاروایی شروع کړي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان سینټ چیرمن صادق سنجرانی نن د نوې وفاقي کابینې لپاره لسلور ډیر شغړو سوګند واغسته. د پاکستان سرکاري ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې کې یو ډیر وفاقي وزیران، درې د مملکت وزیران او دوه سلاکاران دي. په کابینه کې د مسلم لیگ نواز کون 14، د پاکستان پیپلز کون 9، د جمعیت الاسلام فیډلی سلور، د متحده قومي مومنټ 2، او د بلوچستان عوامي ګون، جمهوري وطن پارټي او د مسلم لیگ کاف یو یو غړي شامل دي. نن سحر په کابل کې د اتلسمې حوزې اړوند په عبدالرحیم شهید لیسه کې په 14 کې شپږ تنه وژل شوي او یو لس زخمیان شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي او د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي.
بل نن د کابل سموزې د شهید عبدالرحیم په لیسه کې 14 رامنځته شوي چې زموږ شپږ بېګنا شهیدان او یولس زخمیان کړي.
د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې پولیس چارواکي وایي چې تېر ورځ په میرعلي کې په دوو بېلابېلو هدفي بریدونو کې درې کسان وژل شوي دي. د میرعلي په سلور لاره کې په لومړي برید کې یو ځایي تن، او د هرمز اډې په بل برید کې د کوهاټ دلاچې سیمې دوه کسان په نښه شوي. په میرامشا کې یو پوځي افسر پرون د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي سرتیرو په میرعلي کې یو مشکوک ځان مرګي بریدګر وشلې، خو دغه تن شناخت یې نه دی خولې. دا راز د بنو پولیس یو چارواکي عابد جان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د اپریل په 13 د شپې د منډان پولیس تاڼي یو سرتیری افتخار په هدفي برید کې وشلې دی. د منډان تاڼي د پولیس سرتیری وژنه تحریک طالبان پاکستان منلې، خو د شمالي وزیرستان د هدفي برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان په سیالکوټ کې رتراګرۍ ضد یو عدالت په دغه ښار کې د وژل شوي سریلنکایي وګړي د وژنې په جرم شپږ کسانو ته د مرګ او نهو ته د عمر قید سزا اورولې ده. پرون عدالت په دې پریکړه کې د پریانتا کومارا په وژنه کې دوه ویا نورو ککړو کسانو ته دوه دوه کاله او یو بل تن ته د 500 کلونو د بند سزا واوروله. د اپریل په 13 عدالت د دې پریکړې نه پس د استغاثې د وکیلانو سکتر ندیم سرور خبریالانو ته وویل چې د استغاثې وکیلانو له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې په دې پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد دا جرم د ګواهانو ثبوتونو په ملاتړ ثابت کړل. پریانتا کومارا د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار په راجکو نومي کمپنۍ کې منیجر و چې د 2020 کال د دسمبر په 3 نیټه پارېدلو کسانو په وهلو ټکولو تر وژلو وروسته دغه مړې وسوسه. دوی په هغه د مذهب سپکاوي تور پورې کړی و، خو وروسته پلټنو هغه بېګنا ثابت کړ. د خیبر پختونخوا د سواد پولیس وایي چې له یوې شپږ کلنې ماشومې سره د جنسي تیری په تور یې یو تن نیولی دی. د سواد رحیم آباد تاڼې محرر لیاقت علي نن مشال ریډیو ته وویل چې تېر ورځ په رحیم آباد کې پولیسو د متاثره شوې ماشومې د خپلوانو په وینا د یو 14 کلن الک پر ضد مقدمه درج کړه او هغه گرفتاره کړه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي چې په ختیځي دونباس سیمه کې روس په لویه کچه کاروایی پیل کړې ده. زیلینسکی زیاته کړې چې موږ اوس پخلی کوو چې روسي ځواکونو د دونباس لپاره جګړه پیل کړه. د ده په خبره روس د دې لپاره د ډېر وخت نه تیاریانې کولې. د اپریل په 13 په خپله ټلیګرام پڼه په یو پیغام کې ولسمشر زیلینسکی ویل چې د دې حملې لپاره روسي پوځ یوه لویه برخه ځانګړې کړې ده. د خبرونو پای.
مشال ریډیو ته غوږ استئ، انیس اجمل تاسو ته خبرونه وړاندې کول، او د غړي کې یو شمېر موضوعات لرو او په روستۍ نیمه کې بعد مشاله ډوي مجله هم تاسو ته وړاندې کوو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې هم وردل شي. په اسلام آباد ایوان صدر کې نن لږه شېبه مخکې د وزیر اعظم شهباز شریف کابینې سوګند پورته کړ. د سینټ چیرمن او قائم مقام صدر صادق سنجرانی د کابینې لغړو سوګند واخیست. په کابینه کې یو دېرش وفاقي وزیران، درې وزیر مملکت او درې د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. دا هغه دا چې په لسم اپریل د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ لری کړل شو. په یو لسم اپریل شهباز شریف د نوي وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. هم پر دې موضوع مو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره لږه شېبه مخکې خبرې کړې. راځي چې بیا ورته وکړو.
نوی کابینه اعلان شوی دا ناول خو به دا خپل اوریدونکو سره شریک کړو چې په دې کې دولس چې کوم مرکزی وزیران دي نو هغه د مسلم لیگ نون د ډلې دي، نه پکې وزیران چې دي مرکزی وزیران هغه د نه د پیپلز پارټي دي، او د غرنګي سلور پکې د جمعیت العلماء اسلام د فضل الرحمن ډلې دي، دوه پکې انکویم فور پلی شوي دي، یو د بلوچستان عوامي پارټي کې باب ورته وایي، یو هغه او یو جمهوری وطن پارټي هغه ته ورکړی شوی دی، او بل مسلمی تاسو چې کوم جرا شوی یا خفا کاسته تاریخی ما هغه تم وزارت ورکړی شوی دی. دا خو مرکزی کابینه شو، او د سره سلور بیا وزرای مملکت تی یا نائب وزیران ورته ویل شي، او دا رنګ درې پکې بیا مشیران کابینه نن څنګه تاسو ویل سوګن پورته کړه. او دا تکم نه هم اوس دا رستو چې کله وزیر اعظم شهباز شریف هره پغشته و تغیر رستو بیا د کابینه اعلان نن شوی دی. نو په دې کې اکثر وزیران چې دي هغه خو زاړه دي، او زړمانه دار چې د لکه مسلم لیگ نون کوم ګورو فائدہ صرف یا مریم اورنگزیب، رانا ثنا الله، حسن اقبال، د خورم دستگیر، قائد صاد رفیق، نو دې کې اکثر هم دا زړه دي. پیپلز پارټي کې صرف نوې قانون واخلو نو هغه ساجد توري دي چې دا د کورمینا د قبایلی ضلع نه د قومي اسمبلی امیدوار دي. نور داغي مکثر خورشید شاه، شازی مری، نوید کمر، دغه نور پکې دغه چې کوم دي نه غوښتي رحمان دا عبدالقادر پټیل دی، جمعیت العلماء اسلام د خواجه کوم شوی دی نه بیا اسد محمود چې کوم د مرنا صدر رحمان زوی دی هغه پکې نوی وزیر شوی دی، عبدالواسع او د بلوچستان دی دغه مفتی عبدالشکور او طلحه محمود. نو بهرحال حنا ربانی کر چې کوم د هغه وزیر مملکت به د خارجه چارو دپاره هغه هم کابینه کې شامل شوی دی.
طاهر خان صاحب اوس مونږ دې تر شو چې دغه کابینه کې څه معلومات لري کنه چې چاته څه وزارتونه ورکړل شوی کنه؟
نو څه خو چې کوم تیره ورځ په سوشل میډیا کې یو نوټیفیکیشن چلیده، لیکن سرکاري توګه باندې تر اوسه پورې چې یو رسمي شیان نه راغلی نو بیا به لږ مشکل وي، لیکن وزارت داسې امکان دی چې هغه اوس د هغې اعلان وشي.
سمه. او بل دا هم راته وای چې د پی ټی آی چې کوم سره تعلق لري هغه کوم صدر دی عارف الوی، نو هغوی د وزیر اعظم شهباز شریف نه هم سوګند پورته نه کړ، بیا هغوی دغه خبره وکړه چې هغه بیمار دی. خو اوس د کابینې چې کوم غړي دي د شهباز شریف دغه نه هم دوی سوګند پورته نه کړ. که په دې هم زمونږ اوردونکو ته معلومات ورکې مننه به وي.
دا خبر ستاسو درسته ده. قانون تر مخه خو په مرکز کې صدر، دغه رنګ په صوبو کې گورنر، هغوی نوې وزیر اعظم ته صدر ورکوي سوګند ته اخلي، او دغه رنګ بیا په صوبو کې گورنران، لیکن د پی ټی آی دا پالیسي ده چې هغوی دا کار هغوی نه کوي. او تیره ورځ ویل شول ناوخته چې کله دا امکان و چې نن د حلف برداري وشي، نو د صدر دفتر لخوا ویل چې هغه بیمار دی او هغه په رخصتۍ دی، لیکن که دلته یادونه وکړه چې د تیر هفته د ګل په ورځ د شهباز شریف د حلف خبره وه، نو هغه وخت کې هم د صدر دفتر نه دا بیان خپور شوی چې هغه بیمار دی او هغه نشي کولی چې هغه دغه حلف برداري دغه سوګند کې هغه دی دغه کار دی هغه وکړي. لیکن کله چې یو ټویټ شوی و په هغه وخت کې د وزیر اعظم نه چې انکار کړی و، نو په هغه او د بیماری خبره شوی هغه وخت کې هم هغه ټویټ سره لاندې دوه ټویټ نورو چې په هغه کې بیا دا ویلی شوی چې صدر دوه وفودو سره ملاقات کړی و.
مشال رډیو ته وګستی او اوریدونکو تاسو د طاهر خان صاحب خبرې واوریدلې چې د شهباز شریف نوې کابینه هغه سوګند پورته کړ. راځو یو بل موضوع ته خدل د کې وړشن د ماخلو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا مخام تر شپگو.
اوریدون کو د پنجاب صوبې د ترګریز د عدالت مذهب ته د سپکاوی په تور د وژل شوي سریلنکن وګړي پریانتا کومارا د وژنې په جرم کې شپږو کسانو ته د مرګ او نه نورو ته د عمر قید سزا واوروله. د پریانتا کومارا په وژنه کې دوه او یا نورو ککړو کسانو ته دوه دوه کاله او یو بل کس ته د پنځو کالو د بند سزا واورول شوه. یاد وي چې 2021 کال د دسمبر په درېمه د سیال کوټ په یوې کارخانه کې قهرجنو کارکوونکو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور د دغه کارخانې منیجر پریانتا کومارا په وهلو ټکولو ووجلو او وروسته یې د هغه مړي ته اور ورته کړ. نور تفصیل اسلام آباد خبریال گوهر مسید راکوي.
د ترخګرۍ برخلاف عدالت د پنجاب ښار سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د یو سریلنکا وګړي پریانتا کومارا وژنې په سزا کې د اپریل په 13مه شپږ ملزمان ته د مرګ او نه ملزمانو ته د عمر بندي کولو سزا فیصله ورکړه. د فیصلې نه وروسته سیکرټری پرزیکیوشن ندیم سرور خبریالانو سره په خبرو کې وویل،
ایک ماه سے بھی کم عرصہ پرزیکیوشن ٹیم نے مقدمہ میں شہادت مکمل کی.
نن دا ترخګرۍ برخلاف دا ګوجرانواله عدالت دا ملزمانو خلاف جرم ثابتې دو نه پس اته باندې اتیا ملزمان ته سزا ورکړه، او د یو ملزم بلال چې د پلار نوم یې ندیم دی په عزتمن لاره سره خلاص کړو، او په دغه رنګ په نه د پاسه اتیا ملزمانو کې اته باندې اتیا ملزمان ته سزا ورکولو فیصله شوې ده.
اللہ کریم کا شکر ہے اور ہماری عدلیہ نے ہمیں سرفروغ کیا ہے. سانحہ سیالکوٹ کے مجرموں کو آج سزا ہوئی ہے.
ہغا شرم چھ دا سری لنکا دا دغا مظلوم وگڑی پا وجنا دا پاکستان ولس ور سرا مخامخو، دا عدالت دا دغی فیصلے لوجے زمونگا تورمخی کے دل صفاشول، او دا دغی فیصلے پا بنیاد دغا یو پیغام ہم خور شو چھ پا پاکستان کے دا دہشت او ترخگرائی نظام نشی چلے دے.
ہماری عدلیہ نے آج ان مجرموں کو سزا دے کر بلا شبہ اس کا کچھ مداوع کیا ہے اور ایک پیغام بھی دیا ہے کہ پاکستان کے اندر وحشت اور دہشت کا یہ نظام نہیں چل سکتا.
یاد دوی چې پریانتا کومارا په تشدد سره مرګ نه پس په پاکستان کې بیلابیلو خلکو آوازونه اوچت کړي وو چې غرض یې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په بنیاد باندې یو بل وژنې غندنه او ختمول وو. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان اسلامي نظراتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز وایي، اسلام هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې قانون په خپل لاسو کې واخلي او بغیر ثبوت او تحقیق چاته سزا ورکړي. نوموړی وایي، قانون عملی کول د ریاست کار دی. دا چې د سریلنکن وګړي پریانتا کومارا په وجنه کې ککړو کسانو ته د عدالت لخوا سزا ورکولو په اړه د پاکستان اسلامي نظراتي کونسل څه دریځ دی، پړای قبله یاز وایي.
یقیناً جی، سیال کوٹ سانح عدالتی کاروائی چکم اشوا انسداد دہشت گردی عدالت چکم فیصلہ اکڑا تقریباً پسلور و میاشتو کے دا ڈیر خوش آئندہ او منگا پدی ڈیر خوشحالہ یو ٹول قوم پہ خوشحالہ دے. دا اسلامی نظریاتی کونسل ہمیشہ دا مطالبہ وا چی پاکستان کے قوانین خوشتے او دے قوانینو نفاس چی دے او دے سزا یقینیت اغا خلق پستر گنو وینی. نو منگا دا مطالبہ وا چی دے دا قسم جرائم او دے پارا دا دے فوری سماعت او دے زر تر زر سماعت او دے فیصلو دا عدالتونا قائم شی. من خوشحالا یو چی دا زر فیصلو شوا. اوس زمون انتظار دے او دا ټول قوم سترګری دے طرف تا چې دا خلق چې کوم د چا جرم ثابت شوې دے دوی په دار وویني او د دوی سزاګانې وویني او داسې هغه جرم چې دوی کوم کړی دے دوی تا د هغه جرم قرار واقعي سزا ملو شي.
مشال رادیو ته وګستی ډاکټر قبلہ ایاز چې د پاکستان اسلامي نظر ته کونسل مشر دی هغه خپل نظر ورکو د پنجاب صوبې د ترګری ضد عدالت لخوا چې کوم پریکړه شوې ده او دغه پریکړه په اړه تاسو راپور هم اوریدو چې عدالت مذهب ته د سپکاوي په تور د وجل شوې سلنکن وګړي پریانتا کومار د وجنې په جرم کې شپږو کسانو ته د مرګ او نه نورو ته د عمر قید سزا ورولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش.
اردن کو د اپریل په شپاړسم د بلوچستان په چاغي سیمه کې په مبینه توګه امنیتي سرتیرو یو ډرایور په ډزو وژلې وو. د دغې وجنې پر ضد تیر ورځ او نن بیا په چاغي کې د وژل شوي ډرایور خپلوانو او ځایي خلکو د ایپسي ځواک پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د ایپسي ځواک په دفتر یې تیر ورځ د ډبرو گزارونه اهم کړي وو چې په جواب کې پرې ایپسي ځواک هوایي ډزې کړي وي کو مقامی خلک وای چې په ډزو کې لګ تلګا شپه کسان جوړ شوی. نور تفصیل له کوټه د مشالډو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په چاغي او دلبندن کې نن هم په بشپړه توګه کار بندیز وو او په چاغي کې احتجاجي مظاهره سوی. مظاهره چانو د کوټ تفتان سړک د احتجاج په توګه بند کړی وو. د مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د اپریل په 14 نیټه په نوکندی کې د یو ډرایور امید الله بلوچ په وژنه کې تورن سرحدي عسکر د سم د لاسه ونیول سي او د دوی په ضد مقدمه لاسلیک سي، ځکه چې تېره ورځ هم د مظاهره چانو او سرحدي عسکرو ترمنځ په یوه نښته کې شپږ کسان زخمیان سي وو. په دې ترڅ کې چې مکله په سیمه کې د ځایي خبریال علي رضا رین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د مظاهره چانو سره نن هم د کمشنر درخشان ډیویژن خبرې سوي دي کوم چې د ناکامۍ سره مخ شوي. بل پلو ته د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې له لوري د چاغي د پیښې په کلکه خندنه سوې ده او د منګل په ورځ وکیلان د احتجاج په توګه د کوټ په ګډون د صوبې په نورو عدالتو کې د ججانو په مخ نه دي پیښ شوي. په دې اړه د بلوچستان سره تړاو لرونکي د پاکستان بار کونسل مرستې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ د اپریل په 19 نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې د هندوستان په مقابل کې د افغانستان سره پر سرحدي پوله د ولس سره د مرکزي حکومت زیات فرق او توپیر کیږي چې له امله دغه ډول ناوړه پیښې رامنځته کېدل یو عادي خبره ګرځېدلې ده.
د دوی سره چې کوم پیرلل بارډر دی چې دلته د ملټي ډیورنټ لاین ورته وي او هغه چې لاین اپ کنټرول ورته وي چې د انډیا سره دی، خو په هغه نسبت چې دوی اول زر چې پاکستان له جوړېدو وروسته داننه پورې دوی زموږ انډیا چې دی ازلي دښمن دی، لیکن هلته چې دوی پر واګه بارډر باندې او پر کارتارپور باندې له هغه سره ټریډ هم روان دي، له هغه سره د دوستۍ وختونه هم د یو د بل سره تبادلې کوي او بل سره یو له بل سره میټایان هم تقسیم شي. بلوچ بارډر سي کله ایران سره چې کله افغانستان سي پر دغه باندې دوی پر موږ پر خلکو باندې هم فایرنګ ډول باندې کوي، شهیدان کوي.
بل پلو ته د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي جماعتو له لوري د چاغي د پیښې نه یوازې په کلکه غندنه سوې ده، بلکې د حکومت څخه د پیښې په اړه د پلټنې یو عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر وویل چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہ‌داري ده.
نو موږ په اسمبلی کې په دې کې یو قرارداد وړاندې کوي، د وفاق سمې غوښتنه وکړه چې په دې بارډر ټریډ دی مکمله په دې باندې دی ازادي سي د دې د پاره دی هیڅ قسم بندش دی په بارډر ټریډ نه وي، چې د دې خلکو د ژوند بلې و چاره نسته، بل یو روزګار دی خلکو نسته سوای دا بارډر ټریډ. خو له بده مرغه تر اوسه پوری دا واقعیت روان دی. پروندم ننم چې کم حالات وو په نوکندی کې دالبندین کې خلک راوتی وو او احتجاج یې کوي پرلته ور کړی وو د دې واقعیاتو خلاف.
بل پلو ته په اسلام آباد کې د اپریل په 13 نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې هم د چاغي د یاد سوي پیښ نه یوازې په کلکه سره غندنه وسوه، بلکې وروسته د یاد سوي ګوند غړو د اسمبلی بایکاټ وکړي. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل په ټولنیز رسنۍ کې په خپور سوي یو بیان کې ویلي دي چې په داسې حالاتو کې ګوند د مرکزي حکومت برخه نشي جوړېدلی چې کله په صوبه کې د ولس سره دغه ډول ناوړه چلند کیږي. که څه هم د چاغي د اوسنۍ پیښې په اړه د پاکستان د سرحدي عسکرو له لورې تر دمګړي پورې څه نه دي ویل سوي، خو د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو لخوا د چاغي د پیښې په کلکه غندنه سوې ده. په کوټه کې د اعلی وزیر د بیان دی میرمن فرشاله لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې صوبایي حکومت نه یوازې د چاغي د پیښې په کلکه غندنه کړې ده، بلکې د کمشنر څخه رپورټ هم طلب کړی دی. په دې اړه مې چې کله د صوبایي وزیر نور محمد دومړ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د دې پیښې تر شا د هغو قوتو لاس دی څوک چې په صوبه کې سپای کامیاب لیدل نه غواړي.
دهشتګردي عام ده او بالخصوص بلوچستان کې دا وخت د پارن کم ایجنسی مداخلت کی سازش تھی آگاہ کوشش کی سی بلوچستان کی بدامنی راولی اور خاص کر سی پیک سکم ڈیولپمنٹ روان دی داغه ناکامی دپاره دی کوشش کی
یادی وچ د چاغی زخه پر اغلو اطلاعات کی ولسی وی دی چې د اپریل پش پاړه سم نیټ هغه وخت سره دی اسکر لخوا پر مظاهره چانو دزی وسپ کله چې دغه ډرایوران د افغانستان څخه په خپل موټران کې و پاکستان ته را داخل شوی وو، او د ځای خلکو په وینا چې ورسته سره دی اسکر لومړی دغه ډرایوران ودرول او بیا د تاوتریخوالي ورسته دزی وکړې چې لامل یو ډرایور امید الله بلوچ وزل شوی.
مشال لډو ته وګ ستاسو دغه راپور ورده په چاغي سیمه کې د احتجاج پړو وو، دغه احتجاج ورسته لغی راپور ته شوی چې په وینه توګه امنیتي سرتیرو یو ډرایور په ډز وجلې دی. اوس راځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې د اپریل په 13مه مرلي کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وجلې، او دغه راز دوی بیا دا هم وایي چې د لاچی دوه کسان بیا په هدفي برید کې وجل شوي او برید کوونکي تښتېدلي دي. بلخوا بیا یو پوځي چارواکي مشال ډیو ته د نونت څرګندولو په شرط ویلي چې د اپریل په 13مه مرلي کې امنیتي سرتیرو یو ځایي یو ځن مرګي برید کوونکي هغه اهم وجلې دي، او درېمه پېښه بیا په بنو کې شوې چېرته چې د بنو منډان پولیس ثاني یو پولیس چارواکي وسلوالو په ډزو وجلې دي، او د منډان پولیس سرتیری وجنا طریق طالبان پاکستان منلی، خو د شمالي وزیرستان د پی بریدونو زیموري تر دې د مچا نه د منلی. تفصیل عمر وزیر اور.
شمالی وزیرستان پولیس مشر عقیق حسین او د سیمه اوسیدونکو وای چې د اپریل په 13مه میرلی کې وسلوالو په دوا بیلابیل هدفي بریدونو کې درې کسان وژلي، چې لومړی برید کې ځایي اکا خان نومي کس وژلی، په دویم برید کې د لاچی کوهاټ اوسیدونکي دوه نور کسان وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. بل طرف په میرامشاه کې د فوج یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 13مه میرلي کې امنیتي سرتیرو یو ځان مرګي بریدګر یعنی خودکش بمبار وژلی. درې واړه پیښې تېره شپه میرلي کې شوې. د پولیسو مشر په وینا لومړی هدف یې برید میرلي څلور لاره کې شوې چې ځایي کس وسلوالو ووژلو، او دویم برید میرلي هورمز اډه کې شوې چې د کوهاټ اوسیدونکي چې اف سي کې برتی لا راغلي ول وسلوالو ووژل، او درېمه پیښه په بنو کې شوې چرته چې د بنو منډان پولیس ثانه یو پولیس والا وسلوالو په هدف یې برید کې وژلې. د بنو پولیسو یو چارواکی عبید جان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د اپریل په 13مه د شپې منډان پولیس سرتیری افتخار په هدفي برید کې ووژلو او برید کوونکي وتښتېدل. د منډان پولیس سرتیری وژنه تحریک طالبان پاکستان منلې، خو د شمالي وزیرستان هدفي بریدونو ذمہواري لا چا نه دی منلې. د پولیسو په وینا وسلوالو میرلي چوکې مازیګر مهال د سپینوا موسیدون کې اکا خان نومي کس په ډزو ووژلو، او د شپې مهال دویم برید کې عدنان محمود او شفیع الله چې د لاچی کوهاټ نه وزیرستان کې اف سي کې برتی لا راغلي ول وسلوالو په هدفي برید کې ووژل. د پولیسو مشر وایي چې د نامالو مزید مقدمه په میرلی تانه کې جوړې شوې او پلاټن یې کړي. دغه شان د فوزی چارواکو په وینا د اپریل په 13مه میرلی کې امنیتي سرتیرو ته د ځانمرګي برید کوونکي اطلاع وشوه چې سمدستي یې کاروایی وکړه، د ځانمرګي برید کوونکي د نیولو هڅه یې وکړه، خو د دوی په وینا هغه ډزې وکړې چې پس امنیتي سرتیرو په ډزو وویشتو او په موقع یې ووژلو. دغه فوزي افسر وویل چې د وژل شوي ځانمرګي بریدګر جسد یې اخیستی، تفتیش یې روان کړی، خو لا یې پیژنګلو نه دی شوی چې د کومې ډلې وسله وال دی. د اپریل په اتمه هم میرعلي خی سور سیمه کې وسله والو یو ځایي کس شیر امان الله په ډزو وژلی و. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه لسم هدفي برید دی. تیر 2020 کال کې شمالي وزیرستان کې ټول درې شپېته هدفي بریدونه شوي ول.
عمر وزیر راپور تاسو اوریدو په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ په اړه. اوس راځو بلې موضوع ته. جنوبي وزیرستان وړه احمدزی وزیرو مشرانو په جرګه کې د پاکستانی حکومتي چارواکو غوښتي چې سیمه کې د امن پر ځای کړي، بلکې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر مشر لوته ویلي چې امن پر ځای کول د حکومت ذمہواری ده، خو باید چې د سیمې خلک ورسره هم ملاتړ وکړي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان احمدزی وزیر قوم مشرونه په 13 اپریل په خپل سیمه کې ناسم امنیتی حالات باندې په وړکشه جرګه کړې ده. په دا جرګه کې د احمدزی وزیر نه قوم مشرانو د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د امن حالات سنبال سوتل د پورا د خپل ذمہوري پورا کړي. د احمدزی وزیر جرګې یو مشر ملک شریار وزیر په داغه براکشه مشال ریډیو تا وویل
پاینن دلته چیرې یو ایډی وسولا دمکه تاغه بندې لکه حکومت دلته بازار بند کول وکړل دا لکه کې ځای پرشن هاو کته کسنی هاو نیول بیا مې لکه د بازار ول خبره دا سر تا وکړل چې تو دا بازار ما بند کا وای ځکه چې بازار نه ستای چې دا دمکه کړی دو هغه تاس په خپل مقصد کې کامیاب کړ ځکه چې هغه د میر نقصان کو دې تو سه نقصان کو د حکومت نور په شر دا چې هغه میر خپل مقصد ته نه ورسوي هغه کاسه لکه د خو قانون بدل
وزیرستان کښې ناسم امنیتی حالاتو په باره کښې د وڼه سیمې خبریال نورعلي وزیر وویل
جنوبی وزیرستان چکی منگور کا گیٹ تیار ہم بند کاروباری سرگرمی آئی سور شوی دی نو اما زای وزیر قبائل پا دے بندی وان لویا جرگت کی مندو اگر رو بالا لاج پاگے که داگا تفوزا دوی دی لارل چکلا نا مرج روشا قبائلی سیمه پا خیبر پتنقا ورگادش بی یوگا نا با دولتا پا جنوبی وزیرستان که پا قبائلی سیمه که حکومتی ریڈ با علاوان دی داگا دی حکومت زی موضوری دو پا دے که حکومت پا چا دو چک پل زی موری چک کمی دی اگر پا سایی تو گا ترسارا کو یعنی خپل چک کمی
مشال ریڈیو چې د احمدزی وزیر مشرونه جرګې وشتنه د سویلی وزیرستان ایڈیشنل ډیپټی کمشنر فید الله مخه تکشیش وا غوی وویل
دا خو مختلف واقعیات کې جوړې نیمه سره باندې خو بهرال د امن د مداري چې دوه د حکومت دو خو د ورسره ورسره کوم نامیز دا خواست کوي چې کثیر د خلکو د امن ته نقصان راځي یا امن خلاف نو دی دا چې د حکومت په خبره ای خپل چکین دی خپل وطن دی خپل کلی علاقې امن دی بورادا دی ځخ پکای سیار خو بالکل ختم شو دا او چې څه کې ګناه کوي ان شاء الله اختر خپل دی قانون مطابق هغه جرم سزا ملاوي دی بازار او ان شاء الله نه باندې دی امن دی بورا ان شاء الله سمرا دی حکومتي ادارې دی کار ایڈمنستریشن دا پولیس دا ایس سی دو سمرا ای لګې دی هغه خپل کوشش کوي او دغه علاقې ان شاء الله دی امن او کې واره جوړې شي په هر صورت باندې تخو خوا
دا احمدزی وزیر جرګې مشرونه او د وڼه سیمه اسے دن کیو دا ہم اویل چھ دے پاکستان حکومتی چارواکی دا دے قانون پا مطابق دا دے دوی سرا رویہ خپلا کی او چھ سوک ہم گنانگوروی دے اگی پا خلاف دا کروائی کاوی او بے پلوہ خالق دا نزوراوی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال رادیو ته وګرځي تاسو غره پور واوریدو او نن زمونږ کوم مهم خبرونه موږ سره غداو چې د پاکستان سنټ چیرمن صادق سنجرانی نن د شهباز شریف په حکومتي کابینې څوګن واغست او د پاکستان سرکاري ټلویزیون په خبرو پاڼه لیکلی چې په دې کې یو د شفاقي وزیران دي او دغه راز درې د مملکت وزیران او درې سلکاران دي. په کابینه کې د مسلم لیگ نواز ګوند 43، د پاکستان پیپلز ګوند 9، د جمعیت العلماء اسلام فیډلی 4، د متحده قومي موومنټ 2، او د بلوچستان عوامي ګوند جمهوري وطن پټو د مسلم لیگ کاپ یو غړی شامل دي. د کابینې په غړو کې خواجه محمد آصف، رانا ثناءالله، سن اقبال او نور غړي شامل دي. او نن سهار په کابل کې د اتلسمې حوزې اړوند په عبدالرحیم شهید لیسه کې په چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او یوولس زخمیان شوي دي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور مشر ډوته ویل چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي او د پیښې پلټنې پیل کړي. د پیښې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. او د پاکستان په سیالکوټ کې د ترګرز یو عدالت په دغه خار کې د وژل شوی سریلنکایي وګړي د وژنې په جرم شپږو کسانو ته د مرګ او نهو ته د عمر کې سزا ورولي. د اپریل په 13 عدالت په دې پریکړه کې د پریانتا کومار په وژنه کې 2 او 9 ککړو کسانو ته 2 کاله او یو بل تن ته د 5 کالو د بند سزا ورولله. اوس هم راځو اونیزې خپرونې د مشال ډوی مجلې ته. دا اونۍ په خپرونه کې د خوږ ژبې شاعر رشید سهر سره د هغوی پر شعر او جون غږېدلی یو. نوموړی د بلوچستان د لورلای سیمې سره تړاو لري. په نړیوالو اړیکو کې یې تر ماسټرۍ لوړې زده کړې کړي او له 13 کلونو راهیسې ادبي نړۍ سره تړون لري. د خپرونې کوربه نجیبه مېرلی.
د مشال رادیوي مجله درنو اوریدونکو د مشال رادیوي مجله سره زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې يم. دا اونۍ د یو زلمی شاعر رشید سهر صاحب سره دغه پر ژوند او پر فن باندې خبرې کوو. موږ په مشال رادیوي مجله کې تل هڅه کړې ده چې د پښتنو په منځ کې چې کوم غمی ځوانان دي یا پیغلې دي هغه تاسو ته مخې ته راولو او موږ په دې باندې خوشاله یو چې داسې ځوانان او داسې پیغلې پروګرامونو ته راولو چې هغوی د ډیرو صلاحیتونو خاوندان یا خاوندانې وي. نو دا ځل هم د رشید سهر صاحب سره خبرې کوو. نو پروګرام ته غوږ شئ. نو بس تاسو به سر کې زمونږ اوریدونکو ته د خپل ځان په اړه لږ معلومات ورک.
بس ټول مخه زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو هم سلامونه. زما نوم رشید سهر دی او زما تعلق د جنوري پنځه سیمې لورلای سره ده. نو په ادب کې مې تقریبا ادب خو بس یو لس کاله کېږي چې ورته راغلی یم. مدې فلته کلی کې پیدا شوی یم. لوړی زده کړې مې په نړیوالو اړیکو انټرنیشنل ریلیشنز د پاکستان پوهنتون کوټې څخه کړې. نو دا زما پیژندګلوی ده. په خټه نثری ما او قلمي نوم مې رشید سهر دی.
سمه. رشید سهر صاحب د شاعرۍ طرف ته څنګه راغلی؟ شوق مو په کورنۍ کې مو تاسو نه علاوه چا شاعري کوله او کله کومې لارې نه څنګه تشویق شوی چې دا ادب طرف ته راشي په خپل شعر لیکي؟
شاعری د خو امیر صاحب خبره داسې ده چې شاعری ته بس ده یو خوب راوړی م کنه.
ها خوب څنګه راوړی؟
داسې و چې خوب ز خپل د یو شخص سره زیاته مینه لرم لکه هغه بچا خان بابا چې د فخر افغان. نو هغه یو ورځ داسې کېږي چې زه بچا خان بابا په خوب کې وینم او بچا خان بابا چې کوم دی هغه کام ته وینا کوي یو تقریر کوي خبرې کوي د کام سره فعاله کوي. نو هغه خبرې چې کومې دي هغه د ورځې چې زه د ځان سره زمزمه کوم هغه خبرې کوم په لارې روان یم. داسې ده چې بیا زه یو ملګري سره ملاوېږم او ملګري سره کېدم هغه ملګري ته زه دا خوب تېروم زه وایم داسې خوب دی که نه. نو ما پاچا خان بابا مې داسې خوب باندې لیدلو. نو هغه خوب چې کله ما ورته تېرولو که نه هغه خوب تېرېدل داسې و لکه هغه شاعری غونډې کله نه زم کوم چې کنه
صحیح
نو نو دا عملګری ماته دا ویلې چې دا دا خو شاعری دی کنه نو هغه ملګری د ادب سره مخکیم تړاو لرو نو هغه راته ویلې دا دې ته شاعری ویل نو ما ویلې بس خو نه پوهېږم چې دا شاعری ده خو بس ما هغه یوازې تا ته خوب تیر کړو نو هغه خوب څه داسې وو که زه به تا ته لیک تیر کړم وی ما باچا خان بابا په خوب لیدلو چې په جرګه کې وینا کوله ټول پښتون قام ته جړا کوله چې سره یو شی سره یو موټی شی اول ځان بیا مکورونه جوړ کړي د خپل یتیم او کونډو زړونه جوړ کړي بس څومره زما اوس فلاله په یاد ده ډېره تقریبا ډېر وخت
صحیح دین علاوه نو څنګه ادبي جرګو ته لاړې ادبي کتابونه مو لوستل که تا د ملګري ذکر وکړو دین علاوه د کورنۍ کې څوک داسې و چې ته تشویق کړې
نه زما کورنۍ کې بالکل د ادب سره نږدې څوک نشته او بالکل زه یوازینی هغه یوازینی باغي زه یم چې هغه چې زه شاعري هم کوم او د کمپرسته ګوندونو یاد داسې ملګرتیا هم کوم نو زه هغه بس ملګرو تشویق کړم یا بس په دې کې بیا چې کوم زما سره نور ملګري چې کوم زما په کالج کې استاد بس هغه ته هم دا پته ولګېدله چې یار رشید خو شاعري کوي نو بیا هغه هلته زموږ یوه ادبي جونګړه وه او په هغه کې ادبي کوټه وه په هغه کې د لورلای چې کوم ادیبانو هغه کښې نسل ناسته به یې کوله نو د روزانه په بنیاد باندې بس بیا به زه کله کله هغې کوټې ته هم تلمه نو بس هغه رنګ واخیستل کېدو د یو بل نه نو هغو ادیبانو نه بیا بس ما هغه داسې وبله چې ما د هغو ادیبانو نه دا رنګ اخیستی
صحیح
نو په دې کښې به ما یو څه لیکل بس کله د ځان سره یو واقعه څه وي هغه لیکل په لیکلي شکل کښې را وړي دې کوټې ته کله څه یو د کام په اکله یو فکر وي هغه په لیکلي شکل کښې را وړی دې کوټې ته هغه به بیا چې و دلته زمونږ چې کوم مشران وو په ادبي کوټه کښې مشر شاعران نو هغو ته مې ښکار کولو هغو به بس داسې په حیرانۍ سره زما چې کومې اولې غزلې وې م هغو فکر کوه زما اولې غزلې زه خپله چونکې دوست په مسافرۍ کښې یم هغه کتابچه مې کور پاتې شوې ده نو دوی ما ته ویلې وایي دا تا لیکلي دي ما ویل هو بالکل ما لیکلي دي وایي دا تا څه سړي دي کړې یا څه دي نور شاعران دي لوستي دي ما ویل هېڅ مې هم نه دي لوستي او بس
هغوی تشویقول ښه ملګري در ته په لاس ترغلي وو دا د بخت خبره یې دا د ښو دوستانو صحبت ځان له یو نعمت وي نومونه یې را ته اخیستی شي کوم ادیبان کوم شاعرانو چې تشویق کړی یې
بالکل اولنی ملګری چې کوم دی عمر ساغر زمونږ د لورلای علاقې سره تعلق لري چې کوم تا ما ته ویل چې دا شاعري ده
صحیح
او دوهم د هغه نه پس زمونږ استاد دا زمونږ د سیمې اکبر نګار صاحب دی بیا زه ادبي کوټې ته بیا خیر محمد عارف صاحب په هکله به تا اورېدلي
خیر محمد عارف صاحب خو نو ټول پیژني هغه خو مشهور سړی دی
خیر محمد عارف صاحب چې مونږ د دې کوټې مشر د دې ادبي بنډار مشر ته یو نو بس هغه خیر محمد صاحب خیر محمد عارف صاحب په مشرۍ کښې یا د هغه په تادۍ کښې یا د هغه په شاګردۍ کښې مونږ زه شاګردي زما وبوله چې ما د ده نه دا څه زده کړي دي او هغه چې به زما کوم شعر یا غزل هغه ته را وړل نو هغه به په هغه کښې تصویر را کول او ویل به چې داسې څه داسې داسې لیکل کوه نو لوی استاد چې مې کوم دی هغه خیر محمد عارف صاحب دی چې هغه ما ته څهګانې کړي دي
نورې پوښتنې به هم لرم رشید سهر صاحب خو څه راته واوروئ یو شعر واوروئ چې مونږ پوه شو چې رشید سهر صاحب څه ډول شاعري کوي ما ستاسو لږه ډېره شاعري په فیسبوک باندې لوستې ده خو هغه ملګري چې ستاسو د نامې سره اوس آشنا کېږي هغوی به هم واوري چې رشید سهر څه ډول شاعري کوي
د ټولو له مخه شاعري چې کومه ما د کام په نامه شروع کړې ده هغه به زه د غورځنګ یا د پاسون ملي پاسون چې کله شو په 2013 کښې هغه ته ما یو غزل غوندې لیکلې وه
وړو
کښې نو هغه به در ته واورمه وایي زما د لوړې حوصلې جانانه زما د لوړې حوصلې جانانه اے د پښتون د قافلې جانانه بیا به دا نه وایې چې نه وم خبر نن دې ګټمه کرازه جانانه
نن دې ګټمه کرازه جانانه ډېر وایه مخکې
ما ستا په سر دار ته د غاړه ایښې زه ستا په سر وړمه لانجې جانانه او مونږ د جنگ له زوره ښه خبر یو مونږ ته د مینې کړه کیسې جانانه
واه واه ډېر ښکلی شعر دی مونږ د جنگ له زوره ښه خبر یو مونږ ته د مینې کړه کیسې جانانه ډېر ښکلی شعر
جانانه او دا د خوارانو مظلومانو کاروان سهره اسی پنارې جانان
واه ډېر کول ډېر کول غزل دې
دامي غورځنګ تل کلی خو بل ویلې می چیر دنه دی په یو پروګرام یا
کول دل دې ساتم رشید سر سیف تاسو شاعری چرته چاپ شو کتاب مو چاپ کړه مجله کې او رسپانه کې کنه فیسبوک
نو
صحیح تاسو چې بار بار د مسافرې ذکر کوئ نو تاسو په لورلای کې نه اوس نن سبا چرته یو سر روزګار کوئ
نه بالکل لورلای کې نه مسافرې خو مر چې ډېر مسافرې نه ده بلکې په پنجاب کې ما دلته مې کار روزګار باندې په دې باندې لګیا یم
صحیح او تاسو په سیمه کې اوس خو ته په بورې کې نه په دا بورې لورلای یو ده کنه غلط نشم کنه
نو بورې لورلای بالکل یو ده بورې پور
صحیح نو اوس خو ولته تاسو نه خو کله چې وای الته کومې د بجرګي وي تاسو به کې د شپې خبر ته تل یا سیالت په نوشار کې په مردان کې په ثوابه کې په هر کلی کې په هر چم کې هر مالت کې یو د بجرګوي تاسو طرف ته هم دغه د بجرګي شته
ادبی جرگے بالکل کی گی اخترون کی پروگرام باقاعدہ مشاعرے انعقادوں کی بھی ادا کم کی نڑی والے جب کم نڑی والے ارج بھی دے باندھے سیمینار کی گی ادا تقریباً آ رہی ہو خاص ارج بھی باغ باندھی خاص پروگرام کی گی خو لبا دا مرغز پروگرام کی مام
مقصد دوی هفته وار راټولېږي هر هفته یا د شنبې په ورځ یا د یک شنبې په ورځ یا د دو شنبې په ورځ وخت او ځای نه معلوم وي بیا خلک هلته ورځي او دغه کوي سره کینی تنقیدی غونډې کېږي او پروګرامونه کېږي
بلے په زمنګ په لور لای کی ما چې کوم د ادبی کوټه ذکر تا ته وو خدای ادبی کوټه ډیر زړه کوټه د دې ډیر غټ تاریخ دی د دینه د خیر محمد عارف خیر محمد صاحب په تصویر باندې او عارف په سم تو راځي کوین صاحب سره د دې په دې شکل کې حیران د دې زینا د دې کوټه شاګردان پاتې شي ویل
صحیح
یو یو پاتې شي
صحیح او دا د دې نوم دی ادبی کوټه
ادبی کوټه بالکل دی
نو درنو اوریدونکو رشید سحر صاحب سره زمون خبرې ترې روانې دي او رشید سحر صاحب ډیره خوږه شاعري کوي او ورنه بهیلو کوچ یو بل شعر هم راته اوري د خبرونې په دې برخه کې در سره شته دي چې وایو راوي
خپل نو ولې نو شعر په توډان کې مودا چې تا په فیسبوک هم لیدلې وي په لاندو
کې صحیح ماته به حسن تکرار وي او اوریدونکو به کې د شپول سلور
او زل به اوري
نو څنګه ورته وایم چې تا باندې مین یم واجی
نو څنګه ورته وایم چې تا باندې مین یم په زړه کې خوړل کېږم چې په چا باندې مین یم
په زړه کې خوړل کېږم چې په چا باندې مین یم ډېر ښه
د خپلو خواهشونو کتلیام کوم لګیا یم د خپلو خواهشونو کتلیام کوم لګیا یم لګړه را باندې ګرانه د لیلا باندې مین یم
ډېر ښه
او پلر اپر ویشلو افغانانو مې زلو پک پلر او پر ویشلو افغانانو مې زلو خوش دي امو ته باسینه پښتونخوا باندې مین یم
ډېر
او وای لغه ما به امر شمه وګ نه را باندې باسي لغه ما به امر شمه وګ نه را باندې باسي بادار مې ترې وا یو پا باندې مین یم
ډېر
او زمي کې تام پرس وطن پرس نه فرېګ دی د پیغلو بیا په هرې وا دا باندې مې نه
واه 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 ډېر ښه شعر دې بیا راته وای
وای زمي کې تام پرس وطن پرس نه فرېګ دی د پیغلو بیا په هرې وا دا باندې مې نه
ډېر
او په کوټه په کابل په پیښور په ننګرهار په کوټه په کابل په پیښور په ننګرهار څومره خپل وو پارسا باندې
واه 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 ریخ کول شي
نو
ها مکتب کې نه و دازل
مکتب کې نه و مکتب اس ما د ډیر غزل تاسو چې په هغه کې مکتب نه وی کړه
صحیح دا تاسو شاعري چې د رشید سحر صاحب دا خو ډیر خوږه شاعري دا او زپ سندرو دومره نه پیغام په کمپوزونوم دومره نه پیغام خو دا سه موسیقي ته جوړه ده تاسو په ترنم کې زړه کې لیکي کسنګ
زه ترنم بالکل زما ځان سره خدا سي ترنم غوندي انداز دي چې لیکم کنه. نو دینه مخکې ما یو نظم لیکلی وو دو ګرمه کچی ماته ملاو شو دا نظم او احسان په نامه باندې یو نظم لیکلی دی احسان. او هغه یو ملګری راته ویلی وو زمونږ یو ادیب دی ظهیر باچا.
ظهیر باچا خو زما ملګری دی اسمت ظهیر صاحب چې نوم یې بدل کړی اوس
ظهیر صاحب. اسمت ظهیر صاحب بالکل هغه راته ویلي وایي دا خو ډېر وایي ډېر موسیقي ته جوړ دی که نه. نو هغه نظم یې ښودو
بالکل ظهیر باچا په موسیقي ډېر ښه پوهېږي. زه کله کله ورسره مرکې کوم په همدې موضوعاتو باندې. ظهیر باچا ډېر خوږ دی.
نو د نظم دا احسان ځکه داسې لږ لنډ غوندې درته ووایم
چې ساده یې راته وایي که ترنم کې وایي نه پوهېږم.
باچا خان پلار نم نمستا احسان سد پشتنو پشتین ساده مسیح احسان سیم دکھون بس وی بد دنیا ایسان. نو دا ملن کن کرتو وی نظم خدا دیر غاٹو
دیر کل نظم دے او بالکل جو دلتا نا قطغنی موسیقی چی رازی پاگی که دا دیر خویل کی خو بس نفسو زا اونرمند دے مونتا اونرمند دے کم اونرمند شیرو نویلی دی کنا.
نو بس اونرمند ما دلتا یو تیر ورز می یو غزل لکلی والا ابی کی ذکر وو دیرن باچا سو دو ذکر پکیو کنا. نو
خبروں نہ دلتا بس خل کو تسندر ہوئی خبروں نہ کتاب بل خیر کل چاپ کوي
کتاب کو چار وقت غزلوں تیار شو خو بیا بدبختانه زمونږ مسلې ډېری ما درته ویلې د پښتنو یو مسله نه ده کنه. نو چاپول کوم نو دلته څه امکانات واړي نو چې هغه امکانات برابر دي ان شاء الله هر وخت یو کتاب بالکل باید دا به ووایم چې سل نه بره غزلې یا د یو نیم سل شاوخوا کیسه نظمونه پکې ګټه خو دا خو یو کوچنی غوندې کتابچه جوړېدل هم شي خو بهرحال امکانات فلاله پوری خو صدا چې امکانات نشته کوشش وکړو خپل امکانات پیدا کړو خپل به کلار باسه ان شاء الله.
بالکل هم داسې دا ولن سبا خاصم په ټولنیزو رسنیو باندې که شیر خپور شي نو ډیرو خلکو ته رسیږي. کتاب خو په محدود شمیر کې چاپ کیږي او هغه بیا چا ته رسیږي یا نه. خو ستاسو شاعري دا د ما ته رسیدلې ده د نور اوریدونکو ته دا د ورسیدله. او رشید صاحب د خوښي شاعران مو څوک دي؟
د خوښي شاعران مې نجیب عامر صاحب په ټولو نه زیات خوښ شاعر چې کوم دی هغه خوشحال خان بابا دی. او چې کوم هم د دور شاعران دي غني خان بابا شو حمزه بابا شو ټول هغه شاعران چې هغه زور ته وایي حتی اوس وخت د تیر وخت کښې کوم ما درته یاد کړو دا شاعران. او اوس وخت کښې کوم دی هغه ممتاز رخزی صاحب دی ښه شاعر د خوښې شاعر مو دی. او نور زموږ ځوان شاعران شته د پښتونخوا د سیمې شاعران دي چې
سندرغاړی دی کم کم دی
د خوښې سندرغاړی مې د ټولو نه زیات خوښ سندرغاړی چې کوم دی هغه باچا صاحب دی. ما تاته وویلې ما یو شعر دی وایي توري کرن اوپک او امرخیل را باندې ګران دی توري کرن اوپک او امرخیل را باندې ګران دی سندره یې ژغورلې رون باچا باندې مینې ما رون باچا خی م کنه.
صحیح بالکل.
نو نو په ارون باچا چې کوم دی هغه مې ډېر د خوښې شاعر دی سنګر دی او د هغه غږ مې ډېر خوښ دی. نو ما د پویلې مخکې ما دا ذکر تا تو کوم ولې په سندرو باندې ځان ته خوب راولو غږ مونږ خوب بولې د سندرې دي.
صحیح. نو دغه نمونه تا په دې شعر کې واغست بچا صاحب در باندې ګران دی، نیم تورې در باندې ګران دی، اعجاز افق در باندې ګران دی، کرن خان او سو نور نمونه پکې راغله کنه، جاوید امرخیل دم یاد کا نور سوکتی
امرخیل. بالکل دغه چې کم دی دغه په ما باندې بیخي زیات، لکه څنګه چې په شعر کې راغلی دی اسی نه دی راغلی، دا په ګران راغلی دی، په دې لزړه نه راغلی دی. توری صاحب سره مې ښه ملګری غوندې هم ده، ډېرې خبرې مې ورسره کېږي په ټلیفون باندې. او دا شاعري ته یو بل خبره تا ته وکړم چې دې شاعري ته زه توری صاحب هم ډېر استولای یم.
هر میوه پخیږي او شاعری هم داسې یو شی ده چې ریاضت کوي ورته، نو خامخا ستاسو شعر اول هم ښکلی دی، خو په خپل هم چې کله شاته نظر اچوئ اوس خدای دې له سطه کله ووتل چې تاسو شاعري کوئ، حتما تاسو ته به همدغه فرق محسوسیږي. د اول ورځو شاعري مو تانده وه، خو د اوس شاعري چې دا فکر کوئ چې خیال به یې پوخ شوی او یو څه به د پخوانه درته فرق پکې ښکاري کنه.
په دې خاطر خو چې ما کومه دا اوس شاعري ما اوس شیر کړې ده فیسبوک باندې، لکه تا چې لیدلې ده داسې دا شعر ما په دې خاطر شیر کړې دي چې هغه ما ته لږ پخه ښکاري کنه. نو دې نه مخکې چې کوم شعرونه ول هغه کېدای شي هغه به مو، خو زه خپله دا نه محسوسول، ما زړه کې ما دا فکر کاوه چې یاره زما به نو څه شاعري چې زه به نو څه شاعر شم، خو بیا هم ما خپل یو خیال هم نه دی ضایع کړی چې څه خیال ما ته راغلی ده، نو هغه ما اتمن لیکلی دی ځان سره مې پوسټ کړی دی.
صحیح. نو رشید سر صاحب دار ته وایي چې د شعر لیکلو لپاره څه ډول فرصت درته پکار وي، کوم وخت تاسې وي چې هغه ستاسو ډېر خوښیږي چې په هغه وخت کې تاسو په اصطلاح د شعر الهام در باندې راځي، د شعر خاپیری در باندې مینه کوي او تاسو قلم راخلی لیکئ یا په موبایل کې ثبتوئ ځان سره، دغه قصه که موږ ته وکړي.
امیر صاحب اصل خو زه په دې شی باندې تر اوسه پورې نه پوهېدلم، اوس پوهېږم، اوس پوهېږم چې ډېره بېچینی وي، ډېره بېچینی، مخکې به زه نه پوهېدلم چې دا څه ده، اوس ډېره بېچینی په ما راشي، بس هغه وخت بیا څه غزل لیکلو ته تیار شم. نو هغه وخت بیا داسې یو شعر راشي چې هغه بیا یا ځان سره زما هم کوم او هغه پس بس کتابچې او قلم ته مجبوره شم چې راوایښم او ویې لیکم، هغه نه غزل جوړه شي. نو هغه ډېر د بېچینۍ په حالات کې هغه که په هر څنګه وي بېچینۍ، خو موږ ته په ډېر ما تاته ویلې مونږ پښتانه مونږ دوس ګډ وډ خلک یو، ګډ وډ په دې چې زمونږ حالت یو یو رنګ نه ده، موږ ته ډېر امکانات نشته، موږ ډېر
وسایل مو کم
دي، وسایل مو کم دي، په دې خاطر باندې نو هغه بېچینۍ په هر حال کې کېدلی شي. کله داسې وي لکه زمونږ موږ سره چې کومې پېښې کېږي د پښتنو سره واقعې کېږي، په هغو باندې بیا زموږ پېچینی پیدا شي، د هغه نه یو شعر ایجاد شي یا وزېږي، او کله کله بیا داسې د مینې فکر وي یا سوچ وي یا خیال وي، د هغه نه بیا یو غزل لکه تېرو کې پتا کتلي په سوشل میډیا باندې چې هغه فیسبوک ته کوم شعر کتلی دی اولنی، او هغه د مینې د برکت نه او بیا غزل شوی ده.
صحیح. او زمونږ د خبرونې وخت امرورو ختمېدو طرف ته ځي، خو یو غزل رته بلم واوروي او بیا به سره خدای پاماني وکړو. رشید سر صاحب تاسو ډېره مینه وکړه، خوږه شاعري مو را پرزو کړله، نو یو غزل به رته بلم واوروي.
ولې نه، په دواړو سترګو غزل به درته واوروم، خو زما د پلې زه په کتابچه کې ګرځم غزله پیدا کوم بیا درته وایم.
صحیح.
غزل دا تقریبا شاعری غزل ہم کم
تھا،
دیکھا ہے زندگی دا تنہائی دا، دیکھا ہے زندگی دا تنہائی دا، جانان تھا پمانی دا تنہائی دا،
دا بے وے سب دیکھے زندگی دا تنہائی دا، جانان تھا
جانان تھا پمانی دا تنای د مانې زمون په خپګان ته وای دا
مانې جن مونږ ورته وای کنه مانې جن، ها صحیح، جانان شته خو
په مانې د
په مانې د تنهایی د ډېر
نو وې زه په مینا او په امن په سیګر زم خار کې بیره را تاری ده تنهایی د
سو په امن او په مینا په سیګر زم خار کې
بیره را تاری ده
تنهایی د ډېر
او وای څوک به ما د میکدې لارې تصیخ کړي څوک به ما د میکدې لارې تصیخ کړي د سګریټ دبی خالی ده سنایی ده.
ستاسو شعرونه ما ته په یاد زر زر یادیږي، د نورو هغه نه یادیږي، نه پوهېږم زما په زړه شعري کوئ بیا ووایې را دا شعر.
وای څوک به ما د میکدې لارې تصیخ کړي څوک به ما د میکدې لارې تصیخ کړي د سګریټ دبی خالی ده سنایی ده او وای لوی واټن د لماخامه تر سهاره
واچو
لوی واټن د لماخامه تر سهاره نوې نوې جدایی ده سنایی ده او اخیرنی شعر یې دی وای څه د ظلم او د جبر وړاندې ژوند ده څه مو خپله بدبختي ده سنایی ده. امیر صاحب دا ته وایي تا شعرونه ما ته یادېږي، زه ستا په خبره کښې درلوېږم، زه خپله داسې روانه شاعري کوم، زه داسې نه یم چې زه توري ورته پیدا کوم یا زه په تورو پسې ګرځم، زما چې په زړه کم توری راځي یا کم توری برابرېږي یا زما د زړه غږ ده، دا شاعري چې کومه ده دا هغه د زړه خبرې دي یا د زړه ویل دي، نو دا کوم چې زه کوم
بالکل ستاسو په زړه کې ښې ډېرې نورې خبرې به هم پرتې وي. دا ستاسو چې کومه شاعري د نمونې په توګه موږ نن اورېدونکو ته وړاندې کړله، له دې معلومېږي چې دا شاعر نورې ډېرې خبرې ناویلې لري چې تر اوسه یې نه دي کړې. به سندریز کوي اورېدونکو رشید سهر صاحب، تاسو واورېدو د ده ښکلې شاعري مو واورېده، د ده د ژوند سره آشنا شوئ. موږ به خدای پاماني کوو، یو به پیغام اورېدونکو ته ورکوئ، یو بل آخره کې د چا سندره درته نشر کوو، د چا غزل درته نشر کوو، ستاسو فرمایش به هم پوره کوو، بیا به اورېدونکو سره بیا خدای پاماني وکړو.
غزل به چې ارون بچا صاحب د خوشحال بابا کوم کلام ویلی، که هغه کلام راته وړاندې که نه هغه بیا د کرم خان په کوم بس کوم اوس البم کې دا یو د خوشحال بابا کلام ویلی دی، دا به وړاندې کړي. نو پیغام مې ټولو اورېدونکو ته ټولو پښتنو ته دا ده چې زه خپله باندې زه په یو څیز باندې په یو شي باندې فوکس کوم، زه به خو زه ستاسو لهجه درسره کوم چونکې زموږ کندهاري لهجه ده، خو زه لهجه هغه ډېره استعمالوم، نو زه په یو شي باندې فوکس کوم چې هغه علم ده، تعلیم ده. که زه نن دا شعر او غزل لیکلی سم هم دا هم د تعلیم برکت دی، دا د علم برکت دی، دا داسې نه ده چې ما بې علم زه بې تعلیمه یم یا ما زده کړې نه دي کړي نو زه غزل لیکلی شم، داسې ډېر امکانات شته چې هغه له تعلیم سره تړلي دي. نو زموږ پښتانه چې کوم دي، پښتانه چې هر ځای بالکل موږ پوهېږو چې ډېر بې امکانات یو، ډېر ستړي یو، ډېر مسافر، ډېر ورک، ډېر درپدر، خو باید په دې سختو حالاتو کې موږ تعلیم حتمن او ضروري په خپلو لوڼو او زمونو باندې په خوند او وروڼو باندې خامخا واکمنې وکړو. دا
ښکلی پیغام دی رشید سیر صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکړه. کور ودان، د ورور ودان،
ډېره مننه نجیب امیر صاحب،
مننه. درنو اورېدونکو تاسو نه مننه چې مشال راډیو مجلې ته غوږ وئ. دا ځل مو د رشید سهر صاحب سره خبرې ترې وکړې، دی د لورلایی دی، د بورې دی، ډېره خوږه شاعري کوي، تاسو یې واورېده شاعري. په اخره کې درته دغه غزل وړاندې کوو، له دې نه هم خوند واخلئ او خپل کوربه نجیب عامر ته تر بلې اونۍ پورې اجازه
ಮಸ್ತ್ಯಂ ಮೇ ಪರಸ್ತ್ಯಂ نور شراب میواڑا نور عالم ورتا بخلی نور شراب میواڑا نور عالم ورتا بخلی